السلام علیکم د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله ته خراغلست. نن شنبه ده د 1401 یوم هجری المریز کال د سلوغی 19 مده چې د 2023 میلادي کال د فبروري ل 13 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې وای او بخې د بخنی نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبریالان ځورول کیږي، توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. امنیسټی انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، په کندهار کې د خبریال یار محمد مجرو او په کابل کې د پخوانی حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوو غړو د نیول کېدو یادونه کړې او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداری ورکړی. ټي ټي پي نن په یو بیان کې ویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپوړو پولیسو مرکزونه باندې به حملې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په یو ډلهیز برید کې 9 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 3 پوځیان، 3 برید کوونکي او 1 تن ملکی وو. په پاکستان کې ډیری وخت د طالبانو د حملو پر مهال پولیس د جګړو په لومړی کرخه کې وي. پاکستاني طالبان پر پولیسو تور لګوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه مهال ووژل چې د پېښور په یو جومات کې ځان وژونکې حمله وشوه. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکوي. د قومندانۍ پرون پر خپل ټوټر لیکلی چې حمزه الحمسی د پنجشنبه د ورځې په ماخوستن د څرخي الوتکې په یو برید کې ووژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې 4 امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو هم مرسته کوله. د فبروري په 10 نیټه هم په یو برید کې د داعش عملیاتي مشر ابراهیم القحطانی وژل شوی و چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ په وینا دی پر هغو توقیف خانو د حملو مسؤول و چې د داعش غړي پکې ساتل کېدل. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر له 15 زرو واوښت. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د مړو شمیر 30,000 ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګمان کېږي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په خلکو پسې ګرځي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی تر 11 ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 240,000 ودانۍ ویجاړې شوې او ګڼ کسان لا هم تری تم دي. د فبروري د 6 زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې. او کرکټ بورډ وایي په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابوظبي په زید سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډالو ترمنز د کرکټ دوهمه شل اووره لوبه نن د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشر عبدالله خان پاکتانی وویل چې دا لوبه د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري. افغانستان تیره پنځشنبه له متحده عربی امارات سره لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو لوبډالو ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه سبا یکشنبه په پام کې ده. د کرکټ د شل اووره مسابقو په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات دیارلسم ځای لري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي.
یواز هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغه ته د حق ورکول کیږي. هغه کسان چې نیوکه کوي د هغو په وړاندې سخت محدودیتونه وضع شوي.
په دې اړه د امنیتي چارو د یو شنونکي نظر هم پوښتو. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې په طبیعي پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي. په بلغاریا کې د 1300 افغان کډوالو مړی موندل شوي. هغه کورنۍ چې غړي کډوال دي له افغانانو سره د بهرنیو پولیسو پر چلند خبرې کوي.
ترکی پولیسو ډیر بد چلند ورسره کړی وو. هیڅ انساني چلند نه وو. دوی ډیر په بېرحمانه ډول باندې وهلي ټکولي وو او وژلي وو.
په پاکستان کې د وروستیو نارمیو له جزئیاتو مخبره وو. د سپورت په ډګر کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې لدې چې نورو مسایلو ته ورشو، قدر من اوریدونکو، د مونشن له امنیتی کانفرنس نه یو راپور لرو. ویل کیږي چې د مونشن په امنیتی کانفرنس کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په افغانستان کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کړې دي چې د طالبانو حکومت د افغان جنو او خزو لپاره وضع کړې دي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره همدا شیبه زما همکار حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د موضوع جزئیات لطفاً اوریدونکو ته وایست.
سلام. نن په د جرمنی په مونشن ښار کې د مونیخ امنیتی کانفرنس کې چې نن دوهمه ورځ وه، د بیر نږدې بیا شاوخوا لسو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو غونډه درلوده او په دغه غونډه کې د افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په ځانګړې توګه پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو او بندیزونو په اړه باندې خبرې وکړلې او دا یې وغندل. دوی وویل چې په افغانستان کې ښځې له پارکونو ته له تک منع شوي دي، د ټلویزیونونو پر پردې باندې په ښکاره کېدو منع شوي دي، له خپل حقونو څخه محروم شوي دي. دوی د منجونو او ښځو پانتونونو ته د تک پر بندیز او دغه ډول پر کار باندې بندیزونو ته هم اشاره وکړله او ویلي چې دا د دوی مرسته چې دوی اغواړي واستوي په دغه اغیزمنې کړې دي او دا به د دې لامل شي چې د طالبانو دا کار د ټولنې نیمه برخه چې ښځې دي دوی د ټولنې څخه محوه کوي یا هم د دوی راتلونکي له خطر سره مخ کوي. دوی دا په شدیدو الفاظو غندلې ده او دا د بشري حقونو د نقض یو لوی بیلګه بلل ده او ویل دي چې طالبان په دغه کار سره د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. دوی د افغانستان د ښځو سره د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپل ملاتړ اعلان کړ او دوی د دوی رول د افغانستان د بیلابیلو اساسي برخو کې ډیر مهم وباله. د دغه هیوادونو څخه البانیا، اندورا، بلجیم، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایسلند، کوزوو، مغولستان او اسلوونیا د بهرنیو چارو خزینه وزیرانه وي. دغه کانفرنس په سبا هم دوام ولري او نن یوازې دغه ښځو د افغانستان په اړه خبرې وکړلې.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاشو، قدرمن اوریدونکو، چې د میونیخ یا مونشن په امنیتی کانفرنس کې د یو شمیر خزینه بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو جزئیات اوریدل. د یو شمیر هیوادونو چې مخکې زما همکار نمونه واخیستل، د دوی خزینه د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د بهرنی نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوي دي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. په دې اړه نور جزئیات همدا شیبه همایون هیواد را کوي چې په مستقیمه اړیکه سره دی. هیوات صاحب د بخنی د نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د
کووریدونکو ته د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وای درې خبريالان له هم د طالبانو په زندان کې دی. لدې ډلې خبريال محمد یار مجروح چې د تیرې ونی د سه شمې په ورځ طالبانو حکومت لخواني ول شوی د کورنۍ یو غړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نو موغږی خبر شي ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی. د خغلی مجروح ترڅنګ په ورسته کې د فرانس پریس خبريال مرتضی بهبودی او همدا ډول یو سیمیز خبريال خیرالله پر هر هم د طالبانو له لوري نیول شوی وو. همدا ډول ادا کیږي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال، مدني فعال نرکس سادات او لیکوال زکریا اصولي په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر فعالان نیولی او زنداني کړی دي. د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو او فعالانو د نیولو په خبرګون کې د جمعې پر ورځ ناوخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه په یو ټویټ کې دا وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادي محدودیتونه ډیر کړي او په دې لړ کې خبريالان او د مدني او بشري حقوقو فعالان زنداني کړي، زورولي او ان وژلي دي. د سازمان غوښتنه کړې چې طالبانو سره د دې کړنو په اړه حساب کتاب وشي. بلخوا د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم وایي چې په افغانستان کې خلکو د بیان ازادي حق اخیستل شوی او په همدې خاطر خبريالان او نور فعالان تر سخت فشار لاندې دي. ښاغلی عبیدی ازادي رادیو ته وویل
یوازې هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغه ته دغه حق ورکول کېږي. هغه کسان چې نیوکه کوي، انتقاد کوي، حقایق خپروي د هغو په وړاندې سخت د محدودیتونه وضع شوي دي. که تاسو د حاکم نظام د ویاندویانو څرګندونې په رسنیو کې ووینئ په مستقیم ډول دوی خبريالان تهدیدوي، ان تر دې چې ځینې خبريالان تعقیبېږي، نیول کېږي، شکنجه کېږي، ځورول کېږي.
خاله یو بیتی زیاتوی د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبريالان اړ کړي چې خپل راپورونه سانسور کړي او یا هم په ځینو مسایلو بیخی کار ونه کړي. نو موړی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د بیان په ازادي لګول شوی محدودیتونه لرې کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبريالانو د زندانی کولو پر ځای د هغوی قضیه د رسنیزو سرغړونو کمیسیون لاری وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د ورستۍ دا پاړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د شریعت او قوانینو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او چاته د دوی لخوا خطر متوجه نه دی، خو له دې سره هم ګڼو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو او اعلامیو کې وخت نا وخت ادعاوي کړي چې د طالبانو حکومت خبريالان د مدني او بشري حقونو فعالان، پخوانی چارواکي او پوځیان ګواښلي، زنداني کړي او حتی وژلي دي، خو طالبانو تل دغه ډول ادعاوي رد کړي. مننه.
همایون هیواد و چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات اورول، د سازمان ویل دي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په ورستیو کې خبريالان او ځینې نور فعالان نیولي، ځورولي او په ځینو حالاتو کې ان وژلي دي. په دې اړه د نور بحث لپاره د تیر پرزیدلي حکومت د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ هم د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. اندر صاحب، خبرونه ته خلک راست د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو واوریدل. ستاسو له نظره د طالبانو حکومت ولې خبريالان او فعالان نیسي؟ اندر صاحب، زما اواز لری که لطفا خپل مایکروفون آن کړئ.
سلامونه،
مهرباني.
سلامونه اونې کې هلي تاسو او د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د افوی یا د بخښنې مسله د طالبانو د حکومت له ابتدا نه کا لند خبره وکړو. افوا یا بخښنه په اسلام کې او په افغاني کلتور کې یو ډېر درانه کلمه ده او طالبانو له لومړۍ ورځې تر وروستۍ ورځې پورې داسې مسخره کړې داسې اندازې نشته ده. د موږ د معلوماتو په اساس باندې په ابتدا کې طالبانو د هر ولایت په کچه باندې د اوغو کسانو سره طالبانو ته ډیر زیات هدف وو، د اوغو لستونه جوړ کړي وو چې دا کسان باید په دغه افتدا کې وو جلسي او بیا ورسته د تبریه لپاره، د دې لپاره چې دا کسان ولې وو جلسو کله طالبانو نه پښتنه هم غوسي، دوی به وایي چې په افتدا کې ګډوډي و نو موږ نسوي کنټرول کولای دا کسان وو جلسو. د ځینې کسان په دغه سي ډول هدف وو. لا اغنه ورسته بیا سي کله تر دانن ورځي پوری دا سه کسان هم وو جلسو دي دولت منسوبینو دي ملي امنیتی ځواکونه، دا سه کسان هم وو جلسو چې طالبانو ورته دی افی خطونه ورکړي، نو دی افی خط په دی افی په خط باندې برسیره وجل دا یو ډول دی افی د غدرانه کلمات دی افی د غدرون کلتور دا مسخره کول دي. د دې خبرې پخلای یا د دې خبرې اعتراف خپل دی سراج الدین حقانی له خولې وسو، هغه خپل عام وینا کې وویل چې موږ کوشش کوو ډیر ټینګار کوو او وایو چې عفو ده بیا هم خلک راولاړ شي، خپل طالبان یې خود ټټ پړي طالبان چې هغه راولاړ شي خلک وویلي، نو دې طالبان کنټرول نه لري داس ځکه چې دی ترمنځ تر اوسه پورې یو نظام نشته دی تر اوسه.
اندر سر تاسو ته څه معلومات دقیق شته چې په کوم شمیر خلک یعنی که فعالان دي که خبريالان دي که د پخواني دولت امنیتي سرتیری دي په کوم شمیر د طالبانو په زندانونو کې د اوس بندیان دي؟
لما سره دا طالبان خدا ارڅ ډیر پټ ساتي او مرسنیو ته هم وایي چې موږ خدای مکړه هیڅ داس کار نه دی کړی او موږ سي لچانه لږه کسانو نه معلومات ترلاسه کړی دي، هغه وایي چې تر سلګونو زیات حتی تر زرو زیات کسان د په سلويختم ریاست کې شته چې هغه تعذیب کیږي، مختلف کسان دي هغه داسې یعنی دلته موږ یوازې د بیان د ازادي خبره نه کوو بلکې د فردي ازادي خبره کوو، سپږی کې ټولي ازادي ویرانغه هغه ټولي ازادي ویرانغه، نو د بیان ازادي یو له هغه ازادي ونه ده چې د طالب په حکومت باندې دوی انتقاد کوي یا په طالب باندې انتقاد کوي یا ځای په ځای د خپل حقوقو غوښتنه کوي یا ځای په ځای د هغه مشروع حقوقو لپاره کوم لاریون کوي کوم مظاهره کوي کوم څپ سولیز ډول باندې غواړي طالبان زندانی کوي او طالبان
تعذیبوي حتی وژني. اندر صاحب تاسو د پخواني حکومت د ملي امنیت شورا ویاندوی کله چې هغه حکومت واکمنو په زندانونو کې په کوم شمیر سیاسي مخالفان ساتل کېدل؟
یو د بیان د ازادي په رابطه باندې دي او کسانو په رابطه باندې چې وګړي خپل حق غوښتنه کړي و دا سي کسان په زندانونو کې نه وو او ځکه دا د تیر حکومت لغه ادعا سره مخالفت او سیاسي د بیان د ازادي ناری والی او د بیان په ازادي باندې خلک باندې نه ول راغختلې ورسره خبره کوله، هغه چا سي د ملي ارزښتونو ته پام نه کاوه یا د ملي ارزښتونو په خلاف باندې خبره کوله لغې ته ویل البته زندانی کول نه. تاسو ګڼ مثالونه ویني زبنمونه نه اخلمه، ګڼ مثالونه د کابل په دې ښار کې په دولت باندې دومره قوي ستوخ او ستوغ اختر نیوکه یې کوله چې حتی هغه نیوکه بيخي یعنی د حکومت یا د یو امنیتي ځواکونو د تهدید او د خطر خبره و، بیا هم حکومت سي د بیان د ازادي غږ کړي او هغه مخالفین هم دغه سي په کابل ښار کې اوسېدل او هیڅ دا جرأت نکاو. حتی از دی دغه شاهد یم، د یو جلسې شاهد یم، سی یو د یو امنیتي جلسې شاهد یم، سی یو کسب کې راپورته سو وی ویل چې دغه خلک چې په حکومت باندې دغه سي اعتراضونه کوي او په کار ډول باندې د طالبانو ملاتړ کوي او د دغه مصالحو د امنیتي مصالحو ځواکونو د مخالفین ملاتړ کوي او لدې سره تاسو دغه چلند نه کوي. د جلسې د رهبری جلسې هغه وخت خپل مشر ورته ول شنه تا د بیان د ازادي داوا کړی د ترڅو چې ستا په خلاف باندې وصله نه یو چته کړی ته وجل نه حق نه لري چې د غیر انتقاد مخه
ډیر مننه. یو ورسته پښتنه هم لتا سونه اندر صاحب چې د امنیسټي انټرنیشنل په څیر د نړیوالو ټولنو د انتقادونو چې کوي پر طالبانو باندې فکر کوي دا به نتیجه ورکړي، کلان راته وایي اصلتفن
د طبي خبره د یو اندازه په شاپ باندې راوړي. البته طالبان له خپل دریز نه هغه وخت اوړي چې اولس په کلی ډول په دغه اولس په کلی ډول باندې دغه څه مخالفت وکي او راولاړ سي. او د طالبانو اساسي ستونزه څه ده؟ هغه اساسي ستونزه څه ده چې ولی طالبان د خلک زنداني کوي؟ دوی له کوشنې تر لوی دوی په دې باور دي چې د دوی نظام یا د دوی حکومت یا د دوی رژیم چې دی دا دینی رژیم دی او دا دین دی. دا د دې څه کوي؟ دا دین دی. نو بل هر څوک چې د دې مخالفه خبره کوي ګواکې د دین مخالفت کوي. نو فلهازه د دې خلکو په زندانی کولو کې په وجلو کې په ترور کولو کې دوی ته هیڅ دغه یعنی دوی داسې هیڅ ګناه او جرم نه احساسوي، هلکه دا ستره ګناه او ستر جرم دی. د رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام باندې کلو یو په هغه محل باندې چې هغه امیر المؤمنین دی د خلکو واقعي او چاري په غاړه دي په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې اعتراض شوه دی، انتقاد پر باندې شوه دی، او هغه په تورن تندي باندې جواب ویل دی، بلکې هغه استایل دی
ستاسو د
مات انتقاد وکړو خو دوی تر هغه ځان لوړ ګڼي او د هغه کلمه داسې مسخره کړي ده چې هغه تر دې زیاته نور مسخره کیږي نه، او د بیان ازادي نه بلکې دلته فردي ازادي اصلا نشته.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعت اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې د طبي پیښو په نتیجه کې اته کسان مړه او شپږ نور ژوبل شوي دي. د وزارت ویاند وایي په دې پیښو کې پنځوس کورونه په بشپړ ډول او یو سلو دیرش نور په جزئي ډول ویجاړ شوي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره سنا ککړ د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او معلومات را کوي. سنا جانې
سلامونه ټکل صاحب، تاسو ته زموږ ټول لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلي د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ازادي راډیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د بدخشان په ګډون په فرا، جوزجان او بادغیس ولایتونو کې خلکو ته د طبي پیښو له امله ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یاد وزارت ویاند شفیع الله رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څنګه د بدخشان، فرا، جوزجان او بادغیس ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې د واورې ښویدنې، طوفانونو او د کورونو ویجاړېدو له امله د سلواغې له اوویشتمې څخه تر اوسه اته کسان شهیدان، شپاړس کسان ټپیان، پنځوس کورونه په بشپړ توګه، یو سل اته دېرش کورونه په نیمه توګه ویجاړ شوي او یو سل پنځوس څاروي له منځه تللي.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازیدین احمدی به ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې یوونۍ کې په دغه ولایت کې د ورښتونو او زلزلې له امله شاوخوا څلور ویشت کسان وژل شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت له نړیوالو ټولنې، مرستندویه بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له قربانیو سره د بشري قوانینو له مخې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار د دشت قروغ اوسیدونکی عبدالواحد هم وایي چې کور یې د سختو ورښتونو او زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی او دی اوس خپلې میرمن او ماشومانو سره د خپل وران شوي کور په یوه برخه کې ژوند کوي او له دولت او خیریه موسسو مرسته غواړي. د طبي پیښو زیانمنې شوي نورې کورنۍ هم د طالبانو له حکومت، نړیوالې ټولنې او مرستندویو موسسو د دوی په خبره د ژمي له سړو د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
سنا کاکړ د ازادي راډیو خبریاله و چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت د وزارت د یوې د معلوماتو په اساسي جزئیات راکول وایي چې په طبي پیښو کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې اته کسان مړه شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. هغه کورنۍ چې دوه ویشت کلن ځوان غړی اروپا ته په غیر قانوني لارو کې قرباني شوې دی. وای واکمن نظام د خپل ناسمو کړنو له عمله ځوانان له هوا د تښتې ته اړباسي. د دې کورنۍ په وینا د دوی د دې کورنۍ د غړي عبد الله په څیر ډیری ځوانان اوس د یو فرصت په لټه کې دي چې له هوا د اوزي خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د دویش کلن عبد الله تر چې نغواړي نوم یې د امنیتی ستونزو لامل پراپور کې واخیستل شي وایي وراري له خوانزین تر فارغېدو وروسته په غیر قانوني لار اروپایي هیوادونو ته د رسیدلو لپاره مخه کړي. د هغه په خبره له افغانستان تر ایران پورې پرته له کوم ستونزې لاړ خو د عبد الله سختې ورځې له ایران پیل شوې. د نوموړي په خبره چې کله عبد الله ترکیې پولې ته رسیږي د هغه هیواد پولیس نیسي او لاسونه پښې ورماتوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
پد عبد الله پدیټل کینو چې بل اخر په شهادت رسید د دبل ملګری په شهادت رسیدل او د دوه نور ملګرو سره چې موږ تماس وک دا وایم د چا لاسونه ماتو د چا په خیمه ته وي د چا یوتی ماته کړي وي. ترکی پولیسو ډیر بد چلند سره کړي او هیڅ انساني چلند نو دوی ډیر په بیرحمانه ډول باندې وهلی ټاکولی او وجلی او په مرمه نه وښتي ولې ټوپک باندې وهلی او په د وسپنې په سخانو باندې دوی ته وهلو کړي. کله چې عبد الله جسد منګولی د ډیر سخت لته کو کړي او د بدن کې یو ځای امروغ نه ولود پختې ماته کړي وي چې دا د ایس انساني عمل نه ده.
د عبد الله تروي هغه مهال چې د نموړي جنازې په سر ګرځید د عبد الله په څیر په لسکونو نور افغانان ځوانان البته د لاوارث مړو په شانال ته پراته وو. د نموړي په وینا واکمن نظام باید خپل حکومت ولی کې بدلون راولي چې ترڅو ځوانان له افغانستانه وتلو ته زړه ښه نه کړي. موږ دغه مسایل د طالبانو له حکومت سره هم شریک کړو. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د هغو افغانانو شمیر موږ ته را نه کړ چې د دوی له حاکمیت وروسته له افغانستان وتلي دي. بلې تکل سي
ډیره زیاته مننه خاطر پردیسو قدرمن اوریدونکو چې د یو شمیر افغانانو د اندېښنو په اړه جزئیات راکول. د هیوادوال وروسته له هغه خورا زیات اندېښمن شول چې په بلغاریا کې امنیتي چارواکو د اتلسو افغانانو مړی په یو کانتینر کې وموندل. ویل کېدل چې دا کډوال په دې هیله بلغاریا ته کډوال شوی و چې غرب د لویدیز په یا غرب په شتمنو هیوادونو کې ژوند وکړي. د دې راپورونو ورسته برخې ته راورسیدو قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې بختیار ساحل را سره دی او د نن له سپورتي جریاناتو مو خبروي. مخصوصا نن چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د شل اووریز کرکټ دوهمه لوبه کوي. ساحل صاحب لوبه به پیل شوي وي.
سلامونه تکل سپتا شوټول لیدونکو ته. تر دې دمه لوب نه د پیل شوی خو په څو شیبو کې لوب پیلېږي. د دې لوبیا د دویمې لوبې په چا هم د افغانستان لوبډل مشر راشد خان وګټل خو نن برخلاف د توپ وهنې پریکړه وکړه. په نننۍ لوبه کې د افغان لوبډلې په یولس کسیز ترکیب کې هم یو بدلون شته چې د چټک فاست بالر فضل حق فاروقی پر ځای باندې بل فاست بالر فرید احمد ملک ته ځای ورکړل شوی دی. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې چې د فبروري په 14مه نیټه ترسره شو په 50 وکټو اماراتو ته ماتې ورکړې ده. دواړه لوبډلې به سبا درېمه لوبه هم په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده افغانستان نننۍ لوبه کې بری ومون نو لوبلړۍ به هم وګټي. او د کرکټ په نړۍ کې نور مهم خبرونه دا دي چې د هندستان او استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي دویمه ورځ هم بشپړه شوه. استرالیا په لومړي پاړې کې 230 منډې کړې وې او هندستان په جواب کې 212 منډې وکړې. او استرالیا چې دویمه پاړې پیل کړې ده د دویمه ورځ تر پای یو لوبغاړی وسوځید او 12 منډې وکړې. په دې لوبه کې د استرالیا ورو یا سوکټو پاتونکي نتن لاین د هند 15 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې 3 نور ورځې لا هم پاتې دي. او د خزو نړۍ ترمنځ پر روان شلوریز نړیوال جام کې نن دوه مهم سیالۍ ترسره کیږي. لومړی لوبه دمګړې د انګلستان او هندستان ترمنځ جریان لري چې انګلندۍ لوبډله توپ وهنه کوي. د ورځې دویمه لوبه به د کابل پر وخت د شپې نا وخت د کوربه سویلي افریقا او د استرالیا ترمنځ ترسره شي. تر دې دمه د خزو په نړیوال جام کې استرالیا او انګلستان تر نورو لوبډلو مخکښ دي. او د فوتبال په ډګر کې بیا یو خبر دا چې د افریقایي هیواد غانا د فوتبال مشهور ستوره کریستین اټسو هم د ترکیه په مرګونی زلزله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اټسو د فبروري شپږمې نیټې رئیس چې هلته زلزله رامنځته شوه په ترکیه کې دی لا درکو، او نن دغه د ترکیه د فوتبال کلب هاتی سپور تایید کړ چې هغه د خپل ړنګ شوي کور تر خاورو خزل لاندې مړ موندل شوی. نوموړی فوټبالر د غانا پر هیواد سربیره د انګلستان غوره لیگ په مشهور لوبډلو کې هم لوبې ترسره کړې وي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو بختیار ساحل د ازادي رادیو خبريال و چې د نن وروستي سپورتي خبرونه اورول. د دې خبرونې لپاره تر رسیدو سره سم د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه هم پیلېږي. تاسو د ازادي رادیو د خبرونو لاره په دې اړه خبرونه تر لاسه کولای شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په بل نیم ساعت خبرونه کې زما بل همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی چې د دې په استودیو کې دی.